طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبی زده کړې د نهمې دورې ګرانو محصلینو ستړي ماشای هله دغه سې ده چې تاسو به ټول جوړ یئ او یو ځل بیا به هم د درس لپاره حاضر یئ. قدرمنو محصلینو، پوهان آرین د طبی زده کړې د نهمې دورې د لومړنیو مرستو نوی درس ته حاضر شو. راځئ تاسې خپل کتابونه راواخلئ. د خپلو کتابونو یوویشتمه صفحه پیدا کړئ. په تیر درس کې د هیډ سټروک یا ګرمۍ وهلو په موضوع باندې غږېدل یو. ځینې کسان د زیات وخت لپاره ګرمۍ ته کار کوي، د دوی د بدن څخه زیاتې خولې بهېږي چې په نتیجه کې د بدن زیات اوبه او در څنګ مالګه ضایع کیږي. دا کسان معمولا د یو لړ ستونزو سره مخ کیږي، د بدن د تودوخې درجه یې لوړیږي. د هغوی سره باید لومړنۍ مرستې وشي چې موږ په تیر درس کې وویل. هغوی باید سیوري ته شي، هغوی باید یخ ځای ته هغه بیول شي او تر څنګ یې په بدن باندې یخ اوبه ورته واچول شي، کمیز ترې لرې شي او په اوبو کې د یوې کاشوغې څلورمه حصه مالګه ورکړل شي. راځي اوس یوه بله موضوع چې مسمومېدل دی، دغه موضوع راپیلوم. یوویشتمه صفحه، مسمومېدل یا مسموم کیدل یوه ډېره نوې موضوع ده چې د طب په برخه کې د دې موضوع زده کول په همدې ځای کې اړین دي. نور یې په ټاکسیکالوجي کې هم وایم. چیرته وایم؟ ټاکسیکالوجي. ټاکسیکالوجي د زهریاتو علم دی. موږ به یې په یوه دوره کې انشاءالله را لنډوو او زده کوو به. فرضاً د مار زهر دی او د هغې په واسطه یو څوک مسموم کیږي، د تیزابو په ذریعه، د الکلیو په ذریعه. مختلف شایان دی، زهری مواد دی چې انټاکسیکیشن رامنځته کوي. دلته د مسموم کیدلو عمومي منظره وړاندې کوم، عمومي کانسپټ یا مفهوم تاسو ته وړاندې کوم. له هغې وروسته د هغې علاج او لومړنۍ مرستې په همدې ځای کې خلاصه کوو. لیکل شوي دي مسمومېدل یا مسموم کیدل، دواړه یوه خبره ده. مسمومېدل، ډېر ماشومان د زهري شیانو په خوړلو مري. ګورئ، ډېر ماشومان د زهري شیانو په خوړلو مري. د خپلو ماشومانو د ساتنې لپاره لاندې احتیاطي تدابیر ونیسئ. لومړی، ټول زهري شیان د ماشومانو د لاس څخه لرې وساتئ. ټول زهري شیان د ماشومانو د لاس څخه هغه لرې وساتئ. هغه شیان چې زهري دي د ماشومانو د لاسونو څخه لرې وساتئ. دوهم، هیڅکله د خاورو تیل، پیترول او نور زهري مواد د کوکا کولا او نورو محفوظ شربتونو په بوتل کې مه ږدئ، ځکه چې ماشومان به یې د څښلو کوښښ وکړي. ګورئ، هیڅکله د خاورو تیل یا پیټرول او یا نور زهري مواد هغه د کوکا کولا یا د پیپسي په بوتلونو کې او یا په نورو محفوظ شربتونو کې فرضاً د میوه جوس تا یا د جوس بوتل دی په هغه کې ماګ دی ځکه ماشومان یې د څښلو کوښښ کوي هغوی دا فکر کوي چې دا خو پیپسي ده هغوی دا فکر کوي چې دا خو د میوه شربت دی خو هلته تاسې په هغو کې تیل ځای پر ځای کړی دی دې نه معلومیږي چې مسمومېدل دا د زهري شیانو په واسطه رامنځته کیږي کله چې یو څوک داسې څه وخوري چې هغه یې بدن ته زیان رسوي او په نتیجه کې د یوه کس وضعیت خرابیږي دې حالت ته مسمومېدل وایي ګورئ دلته یې سپارښتنه کړې چې ماشومان تر ډیره پورې مسموم کیږي علت یې دا دی چې دوی د عقل له نظره د فکر او تفکر له نظره کمزوري دي فکر نه لري یا ډیر فکر او تمرکز نه ساتي هر څه چې ویني هغه خوري او څښي نو مسموم کیدل نه یوازې د زهري شیانو په واسطه تر څنګ درمل که یو ماشوم ډیر درمل خوري زهر دي یا نور هغه څه چې د بدن لپاره یې زیاتوالی توان لري که په کم اندازه وڅښل شي ګټه به هم لري خو که په زیات اندازه څښل کیږي توان پیښوي او تاسو ته یې سپارښتنه کړې ده چې احتیاطي تدابیر باید په کور کې پلی کړئ عملي کړئ تر څو ستاسې ماشومان د مسموم کیدلو څخه خوندي وساتي لومړی سپارښتنه دا وه چې ټول زهري شیان د ماشومانو د لاس څخه لرې وساتئ په دغسې الماری کې کیږدی چې ماشومان ورته نه ورسیږي په دغسې ځای کې بند پاتې کړی چې ماشومان یې نشي خلاصولی او بل هیڅکله د خاورو تیل پیټرول تر څنګ تیزاب او نور زهري شیان په داسې بوتلونو کې ماګ دی چې هغه ډیر عام دي لکه د پیپسیو بوتل کوکا کولا یا محفوظ شربتونه ځینې داسې شربتونه چې هغه په عام ډول استفاده کیږي او ماشومانو ته خوند ورکوي هغوی فکر کوي چې دا شربت ته یا هغوی فکر کوي چې دا پیپسي ده یا جوس ته نو د دې له امله هغه څښي او بالاخره مسموم کیږي انځور ته وګورئ په دې انځور کې یو کس پروت ته مسموم شوی دی کله چې مسموم شي نو په بدن کې مختلف تغییرات راځي او یو شخص د مختلفو ستونزو سره مخ کیږي سردردي کانګې تر څنګ ډیر نور عام لکه د ګیډې دردونه ډیر عام دي تر څنګ د سرچرخۍ برخه یا ویرټګو برخه ډیره عامه ده هغه کسان چې همدغې ستونزې سره مخ شي سرګرځېدنه ورته ډیره پیدا کیږي ښه اوس دغه مسموم کیدل چې یو څوک په تسموم اخته شي فرضاً یو څه یې خوړلی وي هغه ورباندې بد لګیږي زموږ په عامه اصطلاح ډیر به موریدلی وي چې فلانی دا شی خوړلی دی اوس ورباندې بد لګیدلی یا په خواب خبرونو کې به تاسې اوریدلی وي چې په فلانی ځای کې یو کور ته چا ډوډۍ وروړې وه په ډوډۍ کې مواد ورته اچولي وو اوس مسموم شوی دی په ځان نه پوهیږي یا یو ښوونځي کې د ښوونځي هغه د اوبو کومه ټنکي چې د هغې ته دغسې مواد چا ور اچولي وو چې د ښوونځي زده کوونکي مسموم کړي دا عامې خبرې دي او دا عام خبرونه دي په ټوله دنیا کې ډیری وخت کسان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې مسموم کیږي اوس ځینې عام زهریان چې احتیاط غواړي هغه پیژنو څه زهریان پیژنو زهریان د زهر نه اخیستل شوي دي ځینې عام زهر پیژنو یا هغه څه چې د زهرو په ډول هغه بدن منی او د زهرو په ډول یې قبلوي او یا په بدن باندې زهري تاثیر لري لومړی موږکانو دوا موږکانو دوا دا د زهریانو له ډلې دي زهر دي که چیرې خوړل کیږي یا په اوبو کې څښل کیږي بدن ته ستونزه ده بدن په انټاکسیکیشن اخته کوي، په تسمم اخته کوي او حتی مړینه رامنځته کوي. دوهم، حشره وژونکي درمل انسیکټیسایډل. حشره وژونکي درمل مختلف ڈی ڈی ٹی پوڈر شته دي، یا داسې مواد دي چې حشرې وژني. د دې استعمال د همزادي احتیاط باید وشي. دریم درمل، هر ډول درمل که زیات وخوړل شي، دریم درمل دی ګورئ، که چیرې هر درمل د خپل حد څخه ډیر خوړل کیږي زهر دی. هر درمل حتی که د درد ګولۍ هم وي، خو که د خپل حد نه ډیر خوړل کیږي، فرضاً ډاکټر درته یوه ګولۍ په سهار کې، یوه ګولۍ په غرمه کې درته توصیه کوي، ته 15 ګولۍ د سهار خورې او 15 ګولۍ د غرمې خورې، دا زهر دی، دا تسمم رامنځته کوي. نو درمل ګورئ، دا په یاد ولرئ، هر ډول درمل زهر دی که چیرې هغه د اندازې زیات خوړل کیږي. او د زهرو لپاره په ټاکسیکالوژي کې بیا موږ یو تعریف وایو چې زهر څه ډول تعریفیږي. د زهرو لپاره تعریف ګورئ، ډیر جالب تعریف دی. تعریف یې داسې دی چې هره ماده زهر دی که چیرې د خپل اندازې څخه زیاته وخوړل شي. هغه ماده چې ته یې خورې، د خپل اندازې نه زیاته وخورې، دا زهر دی. هره ماده زهر دی، یعنی د انسان لپاره تاواني دی که چیرې د اندازې څخه زیاته وخوړل شي. حتی که یوه ډوډۍ تاسو خورئ، د خپل اندازې نه زیاته خورئ، همدغه بدن په ستونزو کې ښکېل کوي. حتی که داسې څه یا فرضاً درمل خورئ، دا هم یوه ماده ده، نو که درمل د اندازې زیات خورئ، دا هم زهر دی. څلورم، د آیوډینو ټینچار یا پایوډین چې ورته وایي، دا هم زهري تاثیر لري. په زخمونو کې ځینې وخت چې کله موږ زخمونه جوړوو یا د ګنډلو وروسته، موږ په زخم باندې پایوډین استفاده کوو، د میکروبونو ضد دی. نو دا هم د زهرو په ډله کې راځي. پنځم، پاکوونکي شیان لکه صابون، د صابون تر څنګ شامپوګانې، دا هم د بدن لپاره زهري تاثیر لري. شپږم، سیګریټ د بدن لپاره نقصانی دی، زهری دی. او وام، د بیټریو تیزاب. د بیټریو تیزاب یا د ګوګړو تیزاب هم ورته ویلی شي H2SO4، هغه تیزاب چې بیټریو ته اچول کیږي، هغه هم زهری دی. او ډیری وخت دا د بیټریو تیزاب چې دی، دا په تیروتنې سره څښل کیږي. زه یو مثال درکوم، ګورئ توجه ټوله درس ته کوئ. ځینې مهال د کورنۍ یو غړی راځي، بیټریو ته تیزاب اچوي. هغه تیزاب چې کله راواخلي، لومړی کوزې ته واچوي، کوزې ته یې اچوي ګورئ، او له کوزې څخه یې، یا ځینې ورته لوټه وایي، د هغې څخه یې بیا نو بیټریو ته اچوي. او نیم چې کله پاتې شي، هماغه کوزه کې کیږدي څنګ ته. او ماشومان چې راځي یا لویان چې راځي او ډېر تږي وي، ما په خپله لیدلی دي ګورئ، هغه لوټه یا کوزه، تاسې چې هر څه بولئ، هغه رااخلي او څښي، یعنی په بیړه سره یې وڅښي. خوند یې ورته معلوم نه شي. او څومره ښه ویل شوي دي، د سنت په طریقه کې داسې راځي چې تاسې اوبه څښئ، لومړی یو غوړاپ وکړئ، یا په دریو دمو کې وڅښئ، په دریو وقفو کې، دغه لومړۍ وقفه یې کمه کړئ تر څو د اوبو خوند درته معلوم شي، او له هغې وروسته دوهمه وقفه او دریمه وقفه په دې کې اوږدې اوږدې وڅښئ. یعنی په اول سر کې که چیرې تاسې په بیړه اوبه څښئ، هغه د اوبو خوند درته نه معلومیږي چې آیا د اوبه دي، تیزاب دي، یا د اوبو خوند خراب شوی دی، کومه بله ستونزه پکې ده. نو ډیری کسان د بیټریو تیزاب په تیروتنې سره څښي چې شدید عواقب لري. یو کس په مسمومیدلو یا په تسمم اخته کوي، او دا هم د زهرو په ډله کې راځي. د سیګریټو په هکله به ووایم چې سیګریټ زموږ په ټولنه کې ډیر عادي دي، او ډیری خلک یا ډیری کسان سیګریټ څکوي. خو اما د سیګریټو زیان او تاوان هغه نو تدریجي دی، دغسې یو خاصیت لري لکه د ډومبري اور. تاسې به یې پیژنئ، دا د خځلو اور. کله چې هغې ته اور ورته شي، هغه ورو ورو سوځیږي، حتی د اور لمبې هم نه لیدل کیږي، او بالاخره ټولې خځلې وسوځیږي. زما هدف دا دی چې ځینې شیان تسمم یا زهر دي، خو اما هغه نتیجه ورسته وي. سیګریټ سږی سوځوي او تر څنګه د بدن په نورو برخو باندې ډیر منفی تاثیر لري. ګورئ ډیر منفی. او د سیګریټو په هکله تر څنګه د تیزابو په هکله د حشره وژونکو درملو په هکله درته په یوه دوره کې ځای ورکوم او ټوله ټاکسیکالوژي به درته انشاءالله په یو ځای وایم. دوشته مسافه ته راشئ. مسموم کیدلو علاج. فرض نه یو څوک دی په مسموم کیدلو اخته شو، یو نفر دی هغه دغسې څه خوري چې هغه د هغې لپاره زهر دی، موږ څه کولی شو؟ ګورې ډیره مهمه موضوع ده او ډیر مهم ټاپیک دی. هیله ده چې د زړه په غوږونه یې واورئ. مسموم کیدلو علاج. که چیرې تاسې په زهرجن کیدو شکمن وای نو سمدلاسه په لاندې لارښوونو عمل وکړئ. کومې لارښوونې؟ ناروغ ته کانګې یا کای پیدا کړئ. ناروغ وهڅوئ چې کای وکړي، کانګې وکړي، وومیټینګ هغه ورته پیدا کړئ. د هغې ستونو کې خپله ګوته داخله کړئ او یا ورته صابون یا مالګې اوبو شربت جوړ کړئ، هغه ورته ورکړئ تر څو هغه چې کله خوري یا څښي هغه به نو کانګې ورولي. دغسې صابون نه چې تاسې ډیر، یعنی هدف ته دی چې که یو غوړپ صابون هم ورته ورکړئ هغه به د هغې څخه کرکه پیدا کړي او بالاخره کانګې به کوي، یا د مالګې او اوبو شربت، یا د صابون او اوبو شربت، یعنی صابون اوبو ته واچوئ لږ اندازه تر څو یو غوړپ چې کوي هغه به کانګې ورشي او معدې ته چې کوم پخواني زهر تللی دي، پخوانی زهری خوړلی دي، هغه به بهر ته راوځي. او یا هم د مالګې شربت کله چې مالګه اوبو ته ورته واچوئ نو کله چې دغه سی کای به ورشي او د معدې څخه به نور هغه زهري مواد بهر ته راشي. او یا د خپلې ګوتې څخه استفاده وکړي، ګوته راواخلئ د ناروغ په ستونه کې ووهئ. هغه کس چې مسموم کیږي، هغه کس چې زهر یې خوړلی دي یا په تیروتنې یا په قصدي ډول، د هغې ستونې ته داخله کړئ تر څو قای ورشي. کله چې حلق یا ستونې ته ګوته داخله شي نو قای ورځي، نو بالاخره هغه زهر به د معدې څخه پورته راشي. ګورئ په یاد ولرئ، هر څه چې خوړل کیږي تر یو څه وخت پورې معده کې وي او په معده کې زهري تاثیر نشي رامنځته کولی. د معدې نه وروسته دا جذبیږي کولمو ته ځي، کولمو نه وروسته جذبیږي وینې ته ځي. له معدې نه وروسته چیرې تیریږي؟ کوچنیو کولمو ته. ولې کوچنیو کولمو نه وینې ته ځي؟ دا یو وخت نیسي. د دې لپاره چې تاسې دا پرېږنه دی چې کولمو ته لاړ شي او وینې ته جذب شي، عاجل دغه ناروغ ته قای ورولی. خو په دې کې یوې خبرې ته باید پام وکړئ، که چیرې تیزاب څښلی وو نو بیا دغه کس کانګې ته نه هڅوو. ولې؟ ځکه د معدې په داخل کې چې کوم تیزاب جمع شوی دی دا بیرته په هماغه لار باندې راځي او د ایزوفیجیال پرپوریشن سبب کیږي، د مرۍ د څیرې کیدو سبب کیږي. مرۍ خو وهین جوړښت دی، دغه تیزاب یې په ډېر اسانۍ سره خرابوي. یو وار چې لاندې پرې تیر شي تیزاب او بیا چې پورته بیرته بیا پرې راځي او څه ناڅه د دې کانګې پر مهال د مرۍ حرکتونه هم زیات وي، نو بالاخره تر ډیره پورې د مرۍ څیرې کیدل واقع کیږي. په همدې خاطر ښه دا ده چې هغه ناروغان یا هغه کسان چې هغوی په تیروتنې سره یا په قصدي ډول تیزاب څښلی وي هغوی ته کانګې مه ورولئ. متن ته راځئ. لیکل شوي دي د کانګو تر پیدا کیدو پورې شیدې، هګۍ یا اوړه ورکوئ او کانګې پرې وکړئ. تر څنګ یې تاسې ګورئ شیدې باید ورکړئ یا هګۍ ورکړئ او یا اوړه ورته په اوبو کې ورکوئ. شیدې د دې لپاره ښه دي، تاسې به ګورئ په کورنیو کې هم لیدلی وي چې هغه کسان چې زهري شیان وخوري لومړی ورته شیدې ورکوي، غوړي او شیدې په ګډه ورکوي. یو غټ حکمت د شیدو دا دی چې تر ډیره پورې زهري مواد خنثی کوي. یعنی شدید داسې یو خاصیت لري چې زهري مواد خونسا کوي. زه یو مثال ورکوم، کچری چا تیزاب څخلی وي او تاسې ورته شیدې ورکړئ، تیزاب تیزاب دی، تیزابي خاصیت لري، شیدې القلی ده، تیزاب او القلی یو بل سره خونسا کیږي. زه یو بل مثال ورکوم، هغه کسان چې د معدې جوش لري، معده یې ایشیږي، د معدې په داخل کې تیزاب لوړ شوی وي، د ایچ سی ایل تیزاب لوړ شوی وي، هغوی ته که چیرې شیدې ورکړل شي د معدې تیزاب یې کمیږي، د معدې درد یې کمیږي، د معدې سوځیدل، سوختګي او جوشیدل یې کمیږي. علت یې همدا دی چې تیزاب خو تیزاب شول، اسید دي. بل طرف ته دغه کومې شیدې چې تاسې ورکوئ دا القلی ده، القلی خاصیت لري. القلی او تیزاب یو د بل ضد دي، کله چې سره یوځای شي او د بل سره تعامل کوي مالګې جوړوي او بالاخره د معدې په داخل کې تیزاب کمیږي. نو په همدې میکانیزم وایم چې هغه کسان چې یو څه یې خوړلی دي تاسې ورته ضرور شیدې ورکوئ، دا مختلف زهر، مختلف زهریات خونسا کوي. تر څنګ یې ورته هګۍ ورکوئ، تر څنګ یې اوړه ورته ورکولی شي. دې څو ګټې دي. ګورئ، دا چې د موضوع ډیره ژوره ده، غواړم ډیر ژور پکې داخل نه شم، ځکه نورې بیا په خپل ځای کې وایو. څو ګټې ځکه دي، یو خو د هګۍ که ورکړو، اوړه ورکړو، دغه د زهر چې کوم دي دا راکی کوي. فرضاً که چیرې نیم ګیلاس زهر څښل شوی وي، یا نیم ګیلاس تیزاب څښل شوی وي، او ناروغ ته تاسې یو ګیلاس شیدې ورکوئ، څلور هګۍ ورکړئ، نو دغه ډیر مواد چې تاسې ورکړل دا به د تیزابو سره یا د کمو زهرو سره یوځای شي، بالاخره د زهرو تاثیر به کم کړي، زهر به نری شي. ګورئ، دا یو میکانیزم دی. زه یو مثال ورکوم، که چیرې تاسې د بیټریو تیزاب راواخلئ او د ګډې د پاسه یې واچوئ، د ګډې د پاسه یې واچوئ، نو د ګډې پوستکی سوځوي، ځکه هغه تیز دي. خو که چیرې همدغه یو ګیلاس تیزاب راواخلئ، په دوو ګیلاسو شیدو کې ګډه کړئ، هګۍ ور واچوئ او بیا یې د ګډې د پاسه واچوئ، نو د ګډې دیوال هغه نه خرابوي. ولې؟ علت یې همدا دی چې هغه تیزاب راکیک شول، د چا سره ګډ شول؟ د شیدو سره ګډ شول، د هګیو سره ګډ شول، د اوړو سره ګډ شول، او بالاخره هغه تاثیر یې کمیږي. همدغه طبابت ته ګورئ، همدا طبابت ته یا دا تیب دی چې د هر څه میکانیزم درته معلوم وي. او کانګې کول ډیر مهم دي، خو د تیزابو پر مهال کانګې په ناروغانو باندې مه کوئ. کانګې پاولو حالاتو کې باید کانګې وشي. پاول نیم ساعت کې، فرضاً نیم ساعت تیر شوی، شل دقیقې کې، پنځلس په دې کې باید کانګې وشي. تر یو ساعت پورې کوښښ کوئ چې کانګې ورباندې وکړئ، ناروغ ته کای وروالی، خو وروسته له یو ساعت بیا نتیجه نه لري، ځکه هغه زهر چې څښل شوی دی هغه کولمو ته ځي، یا له کولمو څخه چیرته ځي؟ هغه وینې ته ځي. بیا ځینې نور مواد شته دي چې د هغې په ورکولو سره تاسې کولی شئ دغه زهر څه نه څه کنټرول کړئ. فرضاً ځینې داسې درمل شته دي چې هغه په رګ کې ورته وهل کیږي او زهرو ته په لنډه لار مخکې کیږي، ځکه زهر خو لومړی معدې ته ځي، د معدې نه وروسته کولمو ته ځي، کولمو نه وروسته وینې ته ځي. که چیرې تاسې ناوخت کړئ، نو په ناوخته حالت کې هغه درمل چې د زهرو ضد دي، مختلف قسمه درمل پیدا کیږي، انټي ډوډ، دغه درمل په رګ کې وهل کیږي او یو ناڅاپه په وینه کې د زهرو سره مخ کیږي او زهر خونسا کوي. نورې په ټاکسیکالوژي کې، په کلینیکي ډول وایم، ډیر په ژور ډول یې وایم، او زه ډاډ درکوم چې هر ډول زهري ناروغ به تاسې هغه تدوي کولای شئ. ښه، لاندې احتیاط لیکل شوی دی. لیکل شوی دی هغه ناروغ ته کانګې مه ورولئ چې د خاورو تیل، پیترول یا تیزابي او سوځونکي مواد یې خوړلي وي. که چیرې د ناروغ سړه کیږي، نو پټ یې کړئ، خو د زیاتې تودوخې څخه ډډه وکړئ. که چیرې مسمومیت سخت وي، روغتون ته ورسوئ. ګورئ، دا ټولې لومړنۍ مرستې تر دې ځایه پورې موږ وایو. کچیر د خاورو تیل یا پیټرول یا نور تیزابي او سوزون کې مواد هغه مواد چې سوزول رامنځته کوي دغه خوړل شي وي تر ډیره پورې کانګ باید نروختا هغه ور نه وستل شي خو کچیر ګولې خوړلې وي د موګکو دوا حشره وژن کې درمل آیودین پکون کې شاین لکه صابون دغه نور شاین دغه اسخلیو یې خوړلې وو په دې وخت کې مونږ کولای شو چې نروختا کانګ ورولو تر ډیره پورې د تیلو ځینې ډولونه لکه ډیزل د غوړ دی او ډیر سوځونکي تاثیر نه لري کولای شي هغه په وخت کې نروخته کانګي ورولې حکومت چې ډیر سوځونکي دی پوستکی سوځوي یا انساج سوځوي په هغه حالت کې کانګي نه ورته ورولو ځکه کېدای شي د مړی دیوال سورای کړي او د مړی څخه بهر ته د زړه سره نږدې په دې ساحه کې دغه د کانګي محتویات د میده محتویات هغه تل شي بلکه د ناروغ ساړه کېږي پټې کړی خو ډېر هغه ما ګرمه وای او مسمومیت که چیرې سخت و روغتون ته ورسوي لاندې فوډ پایزنینګ لیکل شوی دی فوډ پایزنینګ د غذا په واسطه مسموم کیدل دا یوه بله موضوع ده ځینې کسان د ډوډۍ له امله که چیرې ډوډۍ د ډېر وخت لپاره ایښودل شوي فرضاً دوه ورځې درې ورځې هغې وروسته خوړل کېږي په هغې کې بکټریاوې زهر اچولې وي د هغې له امله هم یو کس په تسمم اخته کېږي یا په اوبو کې یا په خوراک یو چا زهر په لوی لاس ځای پر ځای کړی وي دې ته بیا فوډ پایزنینګ وایي او یا ځینې ګورئ یا ځینې داسې غذاوې شته دي چې د یو چا لپاره زهري تمامیږي احمد چې هغه غذا خوري هغې لپاره ستونزه نه پیښوي خو محمود چې هماغه غذا خوري د هغې لپاره زهر وي بدن یې نه زغمي د بدن لپاره هغه د زهرو په ډول قبوله شوی وي لکه ځینې درمل یو نفر ته هغه درمل ورکوه کوم تاثیر ورباندې نه لري خو بل نفر ورسره ریاکشن ښایي عکس العمل ښایي په همدې ډول غذا هم شته ده د فوډ پایزنینګ فرضاً د میده تاسې ګورئ په دې کې دغسې خوراک دی چې هغه د ناروغ لپاره یا د کس لپاره د نه منلو دی نو لومړی انځور وګورئ شماره ورباندې لیکل شوې ده اولو وختونو کې سردردي ورته پیدا کیږي لږ وخت وروسته دوام انځور کې وګورئ د ګډې ډیسکمفرت حالت یا نارامي ورته پیدا کیږي دریم انځور کې نه څه کانګې ورځي په څلورم انځور کې د ګډې دردونه بیخي اضافه شوي دي په پنځم انځور کې سرچرخي هم ورته پیدا کیږي دا یې نښې دي د چا په عموم کې د مسموم کیدلو نښې همدغه دي سردردي تر څنګ یې د ګډې ناآرامي کانګې ورتلل د ګډې سخت درد او سرچرخي دا و د مسموم کیدلو په اړه ډیر مهم درس هیله ده تاسې دغه درس زده کړئ راځئ حاضري اخلو نن شپاړسمه درسي خپرونه ده د نن ورځې د حاضرۍ توری د ای توری دی شپاړسمه درسي خپرونه لومړی دی را توره کړئ تر بل پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ ښاد اوسئ
بی زدکڑی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
تبیز دکڑی لر ڈاکٹر پوہان آرین سرا